مراد بشم است.
ډیر زیات مننه احمد سیب دوستانو د یو ساعت خبرونه هم د امریکا د انتخاباتو او د دې انتخاباتو د نتیجو پړه تازه ریپورتونو امرکو او د غراس بحثونو ته ځانګړې شوې د مونږ هڅه کوچې د افغانستان د کارپوهانو سره د غراس په امریکا کې مشت افغان کارپوهانو سره د دې انتخاباتو او پر افغانستان او پر نړۍ د دې انتخاباتو د امریکا د نوي مشرتابه د تاثیر پړه خبرې او بحثونه وکړو. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې 26 انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي، او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخواني پوځیان برمته کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې 26 انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. هغه تر اوسه پورې له 270 اړینو کالجونو 244 ګټلي دي. اخوا هیلری کلینټن په 190 انتخاباتي کالجونو تمسوي ده او تر اوسه پورې د پاتې نورو کمشمیر ایالتونو رایې ته په تمه ده. د 940 ایالتونو د رایو مرکزونه تړل شوي دي او د ډیرو رایې هم اعلان شوي دي چې تر دې دمه پکې ډونالد ټرمپ مخکې اعلان شوي. په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د پکتیا امنیت قومندان قادر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تیر ورځ ناوخته د کوټکی په سیمه کې شوې ده. ښاغلی ځدران وایي چې ماین مقناطیسي وو او په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون شربتګوله د تورخم پولې ته ورسوله او هلته د افغانستان حکومت ته وسپارله. د ازادي راډیو خبريال وایي چې شربتګوله پرون شپه افغان لوري ته سپارل شوې ده. هغه په پاکستان کې له خپل څلور ماشومان سره له قانوني اسنادو پرته د اوسیدنې په تور نیول شوی و او زندانی شوی و. د پاکستان جو تلویزیون بیګا یو خزه چې چادری پر سر وخ کار کړ چې پاکستانی ډیپلوماټانو د تورخم په لور روانه کړي و. شربتګولا 40 کلنه ده او بچیان افغانستان ته رسیدلی دي. افغانستان ته د شربتګولې د ستنېدو لپاره ځنګړي مراسم جوړ شوی دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. د ارګمت پاتې دفتر وایي چې په کابل کې د شربتګولې او د هغې د کورنۍ د استوګنې د تدابیر لپاره کار روان دی. او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید ومندل او محکمه سي. په شمال زون کې د دې کمیسیون د سیمیز دفتر مشر سید محمد سامي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د دوشنبه په ورځ په وحشتناک ډول وژل شوی، خو پولیس یې لا قاتل یا قاتلان نه دي موندلي. دا پرختیا ډیره خوشنونکې پیښه و. خلک او موږ اندېښمن کړي یو. لا ټولو مسؤلینو او په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو غواړو چې د دې پیښې عاملین ونیسي او محکمه یې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د کالیفورنیا په ازوسا خارګوټي کې د رای ورکونې یو مرکز ته نږدې په ډزو سره یو کس وژل شوی او لږ تر لږه درې نور ټپیان شوي دي. ویل شوي دي چې حمله کوونکی نیول شوی. د لاس انجلس د پولیسو مرستیال وویل چې تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې دا پیښه دي د انتخاباتو له ورځې او انتخاباتو سره په تړاو شوې وي. دا د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال لومړنۍ پیښه ده چې تر اوسه یې په اړه راپورټ ورکړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخواني پوځیان برمته کړي دي. د دې سازمان په وینا دا کسان په موصل کې چې د عراق امنیتي ځواکونه د نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي برمته شوي دي. ملګرو ملتونو پر نوول چې د اسلامي دولت وسلوالو 1500 کورنۍ مجبورې کړي دي چې د همام العلیل له سیمې د موصل ښار ته وتښتي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې له دې کورنیو ښایي په جګړه کې د سپر په توګه کار واخیستل شي او یا حتی ووژل شي. د نیویارک پولیسو پرون دوی خځې چې خایي په اوکرين کې د خزو د حقونو د مدافع ډلې فومن غړي او ځانونه یې لوس کړي وو د رایو د هغه مرکز مخې ته ونیوي چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ رایه ورکوله. دا خځې تر ملا پورته لوڅې وي. هغوی په منهاټن کې د رایو د یو مرکز مخې ته د اعتراض لپاره درېدلې وې او د ډونالد ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکړل، خو پولیسو ونیوي او له سیمې یې لرې کړې. د امریکا د انتخاباتو د قانون پر اساس د رایو د مرکزونو څنګ د یو کاندید پر ضد یا ګټه مظاهره کول قانوني جرم ګڼل کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا موغرنی انتقادونه د منلو وړ نه دي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د انقره حساسیت نشي درکولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې اروپایي اتحادیې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې په ټولنه کې خپل اعتبار بایللی. موغرنی پرون د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ چې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته بندیزونه زیات کړي او پر انقره غکړی چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي، د قانون حکیمت ټینګ کړي، د خلکو بنیادی ازادیو او عادلانه محکمو ته د هغوی د لاسرسي حق خوندي کړي. دو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجو په اړه در سره ورستي معلومات شریک کوله. کارپوهانو سره مطرح کوو او په دې اړه هم بحث کوو چې پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو نتیجه او د امریکا نوې مشرتابه به څه تاثیر او اغیز ولري. دا هم اوري چې په نړۍ کې د امریکا د جمهوري ریاست په بدلیدو سره او د نوې مشر پر راتلو سره کوم پالیسۍ او کوم وضعیت چې اوس په نړۍ او په منځني ختیځ کې روان دی په دې څومره اغیز کېدلی شي. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان په سطح د افغانستان په مطبوعاتو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه څه ویل کیږي. د غراس د افغانستان د خلکو نظرونه او اسمسونه هم را اخلو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې کوم کاندید د افغانستان لپاره ګټور تمامېدلی شي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. ریپورتونه وایي چې د امریکا د انتخاباتو د اکثرو ایالتونو لومړنۍ نتیجې څرګند شوې دي. د لومړنیو نتیجو لمخې د امریکا د انتخاباتو د جمهوری غوښتونکي کاندید د خپل سیال هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند کاندید ده دغه په پرتله زیات انتخاباتي هیئتونه یا انتخاباتي د رایو کالجونه ګټلې دي. دا چې په کومو ایالتونو کې نتیجه راوتې ده او ډونالډ ټرمپ په کومو کې مخکې دی څومره انتخاباتي کالجونه یې ګټلي دي. همداسې به زما همکار سفیور اسانکزی چې د انتخاباتو د نتایجو بهیر لنزدې ساری را سره په سټوډیو کې ده. سفیولا، ورستی معلومات څه دي؟ څومره نور ته اړتیا ده چې دا مسله یو طرفه شي او د انتخاباتو ګټون کې معلوم شي؟
بله، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ د ګټلو لپاره یوازې شپږویشتو انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. ډونالډ ټرمپ له 201 اړینو کالجونو تر اوسه پورې 244 خپل کړي دي. هیلری کلینټن په 215 باندې تم شوی او تر اوسه پورې د پاتې نورو کم شمیر ایالتونو رایو ته پتا مده. د ورستیو ارقامو لمخې یوازې یو که دوه ایالت پاتې دي چې ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي. کده ولسمشر شي ډونالډ ټرمپ، نو د امریکا 50 ولسمشر به وي چې له دوو دورو ډیموکراتانو وروسته جمهوري غوښتونکي ولسمشر به وي. په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترڅنګ باید ووایو چې خلکو د کانګرس انتخاباتو ته هم رایه ورکړه ده چې دا هم له جمهوري ریاست وروسته مهم انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې هم ډیموکراتان لکس شاته پاتې دي. رسنیو په خبره باندې په سنا جرګه کې هم د ډیموکراتانو د تمې او توقع خلاف جمهوري غوښتونکو مخکې شوې دي او همدارس د استازیو په جرګه کې هم رسنۍ رپورټونه ورکوي چې جمهوري غوښتونکو مخکې دي. د جمهوري غوښتونکو یو ارشد سناتور چې یو ځلې په 2008 کې سناتوري لپاره انتخابات بایللی و، خو دغه د اوس تازه په همدغو انتخاباتو کې د ابتدایي نتایجو په اساس باندې په خپل ایالت کې بریالی اعلان شوی دی. جان مکین د انتخاباتو په اړه باندې نظر څرګند کړی دی. ده ویلی دی چې دا انتخابات ډیر جالب نه و، خو امریکا خپل ولسمشر وټاکه او اوس خلک د تغییر او د پرمختګ په تمه دي. خدای چې د ښاغلي مکین خبرې واورو.
This has been a difficult national election and not always an uplift.
Senator McCain وای دا سخت ملي انتخابات خو وو خو تل جالب نه وو. په هر صورت امریکایانو خپل دند تر سره کړه او یو نوې ولسمشری وټاکه. په دغو انتخاباتو کې یو پیغام چې ډیر روښانه او چتو هغه دا چې امریکایان اوس پرمختګ غواړي. زینو امریکای رسنیو بیا هم وایم چې راپور ورکړی چې جمهوریت غوښتون کې په اساس جرګه کې اکثر څوکۍ ګټلې دي. البته په دغه دواړو جرګو کې یا به سنا جرګه کې دیموکراتان مخکې وو او جمهوریت غوښتون کې به په اساس جرګه کې مخکې وو، خو لا ورستې پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې لدی ورسته به څه کېږي اوریدونکو د شیبه په شیبه لمونږ سره پاتې شي، مونږ دوی ته تازه معلومات ورکو.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې سفی الله ستانیزی ویلې چې تر اوسه پورې د یو شمېر ایالتونو رایو نتیجه پاتې چې د کارپوهانو په وینا هماغه نتیجه کولی شي د انتخاباتو ګټونکي معلوم کړي چې چا جمهوریت غوښتونکو او که دیموکراتانو د امریکا د انتخابات ګټلي. د امریکا اوسنی انتخابات تر پخوانی ولې متفاوت بلل شوی دی؟ کارپوهان په دې باور دي چې په کمپاینونو کې د کاندیدانو په خاص توګه د ډونالډ ټرمپ هڅو دا انتخابات تر پخوا هغه ډیر متفاوت کړل. که څه هم وروستي پایلې نه دي معلومې، خو د روانو نتایجو دا چې ولې د انتخابات ډیر متفاوت دي په همدې مسأله افغان کارپو داود میرکی سره مو په مخکینی خبرونه کې خبرې وکړې.
څو نور مسایل ته متوجه دي، د کمپین مسایل چې دي په دې باندې یو کار کوو. د کمپین چې دي په دې ډول سره مخته بوته، او هغه په اصطلاح هغه ډول سره منفي کمپین چې ډونالډ ټرمپ په مخته بوته، او هدف یې دا و چې خلکو کې هغه دغه په لکه اروپا کې پر ټولنه کې یو کس پیدا کیږي چې رایټ وینګ پالیسی په مخ بیایي، او په یو ډول سره غواړي چې خلکو کې هغه ترس یا وهم په مخ بوزي، او د وهم په اساس باندې کمپین مخته بوزي. نو دغه هغه مسایل ته زه ډېر زیات متوجه وم. اوس چې زه ګورم هغه مین سټیټونه چې دوی ورباندې حسابوي، مثلا هغه چې اوهایو ده هغه ته انتظار دي. اوهایو نه پنځه تر اوسه اعلان شوی ده که نه، خو فلوریدا مین دغه و ټیکساس دغه ته لاړه. ټرمپ ته چې هغه الکترال کالج ووټیم دغه ووټونه هم ډېر و، او په نیویارک چې ده نیویارک کې د ډونالډ ټرمپ خو دغه کړی و په اصطلاح قسم خوړی چې دا زموږ خپل سټیټ دی، زه به سل فیصده دا وړم. پوغام چې د هیلری کلینټن ځینې وړ
ډاکټر صاحب دا سی ویل کیږي چې فلوریدا هم له هغه ایالتونو څخه دی چې د انتخاباتو یعنی برخلیک ټاک یعنی د یو کاندید لپاره، او په فلوریدا کې تر اوسه پورې له 90% نه زیات رای شمیرل شوې دي، او ویل کیږي چې ډونالډ ټرمپ پکې مخکې دی. یعنی دا د توقع خلاف نه ده ډیموکراتانو ته؟
د ډیموکراتانو خو خبره داسې ده چې ډېر شیان په دې کمپین کې چې داسې دغه په اصطلاح تقاضاوې پخوا چې موجودې وې، اول کې داسې و چې ټیم کانل چې ډونالډ ټرمپ مخ ته لاړ شي او دا کمپین دې حتی ورسېږي چې اقلا چاته په فیصدي کې لا حساب شي. تقاضاوې په هغه ډول سره چې اول کېدې هغه حالا ډېر تغییر وخوړه، ځکه دغه څه نومېږي امریکا خلک داسې تربیه شوي دي البته چې دوی فقط خپل دغه کورپوریټ میډیا ته غوږ نیسي. کورپوریټ میډیا چې ده هغه غټ غټ مسایل چې کاندیدان په مخ بیایي او هغه بله کې خبرې کوي، هغه یې دوی نظر دغه کوي، څه نومېږي مګنیفای کوي. او
د افغانستان د چارو کارپو په امریکا کې مشت کارپو داود میرکه او چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو پړې لاسادی راډیو سره خپل نظر شریکو. د کابل پوهنتون د حقوقو او استاد او د افغانستان او سیمې د چارو او حقوقي چارو کارپو محترم نصر الله سنگزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. استاد خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړی دا وایي چې اوس نتیجې داسې معلومیږي قسم چې مقدماتي دي چې کېدای شي ډونالډ ټرمپ مخکې، یعنی مخکې داسې ویل کېږي چې شاید د هیلری کلینټن چانسونه اوس کم وي. که چېرته نوموړی ولسمشر کېږي، د افغانستان او نړۍ په اړه به د امریکا اوسنۍ پالیسۍ کې کوم لوی بدلونونه راسي؟
سلامونه وړاندې کوم رضوان صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات د خپل بهرنی سیاست لپاره یو ثابت استراتیژي لري، یعنی لري اهداف په بهرنی سیاست کې د امریکای دولت لپاره تقریبا په انانوي ډول ثابت شوی دی. اما دا په طبیعي ډول د نوي تغییراتو پر بنسټ او همدارنګه د تحولاتو پر اساس په نړۍ کې رامنځته کېږي. امکان لري د سیاسیونو او د جمهور رئیسانو یا نوي حکومت په پالیسیو کې بدلونونه راشي. هغه شی چې د افغانستان په ارتباط زه ویلی سم دوه مسئلې دي. له یو خوانه که چیرې په افغانستان کې د امریکایانو شتون یا له افغان دولت نه د امریکایانو ملاتړ ته پاملرنه وکړو، تقریبا په یو جهت کې دا یو ماموریت ګڼل کېږي او یو حیثیتي ماموریت ده، په دې مانا چې امریکایان که چیرې له افغانستان نه افغانستان ته شاک کوي یا په افغانستان کې خپل ماموریت پرېږدي، یو ډول د امریکې حیثیت ته بې اعتباري ده. له بلې خوا نه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکې اړیکې واقعا ستراتیژیکې دي، یعنې په دې معنا چې یو ماموریت نه ده، او اوس په افغانستان کې دوی خپل شتون او په سیمه کې خپل حضور یو ضرورت ګڼي. ښایي په شکلي لحاظ په پالیسیو کې تغییر راسي او په ماهیوي لحاظ به امریکایان ډېر زښه نه کړي چې افغانستان ته شا وکړي. په یو هم هغه شی چې احتمالا ممکن رامنځته شي هغه به دا وي چې مثلا د افغانستان د مخالفینو سره سوله کوي که نه کوي، او همدارنګه د وضعیت په لیدو سره به سیاستونه وټاکل شي. فرضاً که چېرې ترامپ جمهور رئیسي په هر صورت باید له داعش سره لکه چې په خپل کمپاین کې وویل باید مبارزه وکړي. که چېرې کم په دې سیمه کې او بیا په افغانستان کې داعش پیاوړی شي یا دلته حضور ولري، دا به یوه بله ستونزه وي. همدارنګه د ایران سره په اړیکو کې به هم ترامپ ته وګورو چې څه ډول په مخ ځي، آیا د اوباما سیاست په مخ وړي یا تغییر ورکوي. که چېرې تغییر ورکوي په طبیعي ډول به موږ په روابطو کې هم تغییر راشي. د روسیې سره، له هند سره، له چین سره، دغه ټول مسایل په پام کې درلودلو سره ممکن پالیسي تغییر وکړي. اوس به پېښ وخته وي چې سړی ووایي چې څه کېږي، او همدارنګه دلته باید انتظار وباسي. که چېرې ترامپ جمهور رئیسي په سیمه کې سیمه ییز هېوادونه د ترامپ ته چې کله جمهور رئیس کېږي هغه ته په څه سترګه ګوري، د هغه پر مبنا به ترامپ خپل سیاستونه عیاروي چې په طبیعي ډول په افغانستان په وضعیت باندې به هم خپل تاثیرات ولري.
استاد، که بیرته وګرځو د امریکا د انتخاباتو مسئلې ته، کله چې کمپاینونه په لومړي سر کې پیل شول، ډونالډ ترامپ څرګندونو د ویناو ته په پام سره د نور د باره کې چې کوم اسناد ویډیوګانې اډیوګانې راووتلې، نو داسې ویل کېدل چې یاره څه یو خاصه اندازه به مخکې لاړ شي، لیکن د هیلری کلینټن په مقابل کې یا د ډیموکراټانو په مقابل کې به زیات پرمختګ ونه کړي، زیات به ونه ځلیږي. اما اوس نتیجې څه بل ډول دي؟ دا وروستی چې اوس اپډیټ نتیجې ده، دا تاسو سره شریکه کوم چې تر اوسه پورې د 244 هغه انتخاباتي هیئتونه ګټلي، هغه یا د رای کالجونه ګټلي چې د امریکا د انتخابات په سیستم ده، او هیلری کلینټن 215 ده. یعنی خپل ډیموکراټان هم سوی چې دوی توقع نه درلوده چې دا سړی به دومره زیات مخکې راوځي په سیالۍ کې. آیا دا هماغه پخوانی تلسم مات نه شو دا ظلم چې دوه ځله یو ګوند په امریکا کې حکومت دوه ځل نه زیات نه شي کولای؟ یعنی داسې ویل کېدل چې خیر د اول ځل وي چې دریم ځل به امریکا کې ډیموکراټان حکومت کوي، لومړی ځل به وي چې یو ښځه پکې رئیس جمهور کېږي. فکر نه کوئ که چې د ټرمپ رئیس جمهور کېږي نو هغه تلسم په ځای پات شو؟
یو مسله همدا مسله ده چې عنعنوي حالت تری معمولا دوه دورې، حتی کله کله د امریکې د انتخابات تاریخ ښیي چې یوه دوره یو جمهور رئیس یو ګوند نه هم پاتې شوی، بیا اتوماتیک بل ګوند ورته راغلی دی، دوه ګوندونو نه. یو خو دغه عنعنوي حالت لري، بل له مال نظره نورې ستونزې هم وې. هغه په دې مانا چې ډیموکراټانو فکر کوو چې دوی هغه تبلیغاتي اړخ ډېر غښتلی ده او مقابل جانب ماتیي، دا بله مسله ده. بل په دې وروستیو کې د هیلری کلینټن د ځینو ایمیلونو د افشا کېدو مسله هم د ده په اړاو باندې په دقیق ډول باید تاثیر کړی وي. بله مسله دا ده چې ډیموکراټان په خپل کمپاین کې ښایي ډېر مغرور شوي وو، د ده لپاره چې خپل حریف ضعیف کانه. دغه ټول عوامل کېدای شي سره یوځای شي او د ټرمپ د مخکې کېدو لاملونه وګرځي.
ډېر زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوقو د پونځي استاد نصر الله سانګزی صاحب چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو او پر افغانستان او نړۍ او سیمه باندې د امریکا د نوي مشرتابه د رامنځته کېدو د تاثیراتو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. دا چې په کابل کې د افغانستان مطبوعات، د افغانستان رسنۍ، د افغانستان خلک په سوشل میډیا یا په ټولنیزو شبکو کې د امریکا انتخابات څه ډول څاري، څه وایي، څه فکر کوي او څه تمه لري، په دې اړه همدا شېبه زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب سلامونه. د کابل په مطبوعاتو، رسنیو، تلویزیونونو کې څه ویل کیږي او کم ځوانان چې په سیاست کې ډېره زیاته دلچسپي لري په ټولنیزو شبکو دوی څه وایي، د دوی اټکلونه څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د تیرو دوه ورځو راهیسې نن او پرون په افغانستان کې غږیزې رسنۍ، تصویري رسنۍ او چاپي رسنۍ، دغه شان سوشل میډیا یا ټولنیزې شبکې د امریکا د انتخاباتو په اړه خپلې خپرونې او خپل پوسټونه مثلا ځانګړي کړي دي. یو شمېر رسنیو حتی امریکا ته خپل خبریال سولی، تصویری رسنیو او دغه د امریکا د انتخاباتو هغه بهیر سات په ثابت شیبه په شیبه د خپل رسنیو لارې راپور ورکوي. په تیر دوه ورځو کې همدغه موضوع تر ډیره د رسنیو معلومیتوب او بحثونه ول، په دې اړه خبرونې، راپورونه. نن هم همدای موضوع ته د رسنیو خپل پروګرامونه ځانګړي کړي دي. دوی د افغانستان د امریکا نوې ولسمشر ټاکل او د دوی هغه نوې سیاست او پر افغانستان اغیز پر دې موصلو باندې زیات بحث کړی دی او ځینې کسانو مثلا په خپلو فیسبوک پاڼو کې هم دا موضوعات راخیستې دي، کړي دي. مثلا د ښاغلي ټرمپ د بری احتمالا دی ولسمشر شي، دوی دا ګڼي چې دی په حلیفافه کې خبرې نه کوي او زغرګ دی او څرګند دریځ او څرګندونې درلودلې، نو شاید دی د بری لامل شي. ځینې بیا د هیلری کلینټن د بری خبره کوي او وایي چې دا په دغه کې ولسمشر انتخابات وګټي او دا به تاسو چې مخکې وویل دا تلسم به مات شي او د دریم ځل لپاره به ډیموکراتان خپل دغه ټاکنې وګټي. پر بیلابیل موضوعات باندې، په دې موضوع باندې بحث شوی دی او اغیز پر افغانستان باندې، چې زمونږ دغه موضوع ته ډیره اشاره شوی چې دوی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان او سیمې په اړه باندې چوپ ول، په دې اړه یې څه نه دي ویلي. نو دوی دې ته پته مدي چې راتلونکي چې دوی هر یو د دوی ولسمشر ټاکل کیږي چې د افغانستان په وړاندې په ځانګړي ډول دوی سیاست به څنګه وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د افغانستان پر رسنیو او د غراس په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د خلکو د سیاست د مینوالو نظرونه در سره شریکول، چې د امریکا د انتخاباتو نتایج ته په کوم نظر ګوري او څه تمه او توقع لري د امریکا له نوي ولسمشر څخه. یو ځل بیا د انتخاباتو د نتیجو موضوع تر اګرځو. همداسې بل واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. خاورین صاحب، ورستی معلومات څه دي؟ هغه ستاسو په مخکې خبرونه کې ویل چې ځینې داسې ایالتونه لا پاتې چې خبره یو طرفه کولای شي، تر اوسه د هغې ایالتونو نتیجه راوتې ده؟
بله، یو ځل بیا ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د شپې دلته د شپې 15 دقیقې او دقیقې کم یو یعنی سهار وختي یو بجه ده، د شپې یو بجه ده. سبا وای شاید په راتلونکو یو دوه ساعتو کې دا پروسه تکمیل شي. خو تر اوسه چې څومره رای را رسېدلې دي او شمارل شوي دي د ایالتونو، دغه استازو شمېر معلوم شوی ده. ډونالډ ټرمپ 215 ته رسېدلی ده، هیلري کلینټن 215 ته، 200 د بری چانس ته وو هغه حد ده، ولې ټول 500 دي. نو 500 کې څوک 200 زر پوره کړي. خبره دلته د دوو یو 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 دوه درې ایالتونو ډونالډ ټرمپ ته داسې یو دا ګمانې قوي کو چې ډونالډ ټرمپ د بری خواته روان ده. فلوریدا یې وګټله چې د ده دپاره اولین شرط و چې که دا سیالي کوي نو فلوریدا باید هرومرو وګټي، هغه د وګټه. او له هغې نه وروسته شمالي کارولاینا د وګټله چې هغه هم همداسې یو ایالت و چې که دی مخکې کېږي نو شمالي کارولاینا ورته حتمي وه. اوهایو چې ډېر استازیم لري اتلس او پتیرو شپږو انتخاباتو کې لاس په لاس یو هر ځلې مختلف ګوند ګټلې وه هغه یې وګټله. پاتې سوه دلته یو بل ایالت چې د هیلري کلینټن یې د پلویانو زړه نه یې مات کړ او داسې اوس نو داسې ګمان کوي چې دغه سیالي زموږ لاسه ووتله. هغه میشیګان ده تر اوسه پورې پایله نهایي صحیح نه ده خو چې څومره رایو نتیجه تر اوسه راغلې ده نو ډونالډ ټرمپ کې مخکې ده او که میشیګان ډونالډ ټرمپ وګټي نو دغه پروسه به تکمیل شي، یعنی د ده به شپاړس رایي نورې د دې سره اضافه شي. په ویسکانسن کې هم ټرمپ مخکې دی چې هلته هم دی دا اصلا کمپاین نه و کړی ویسکانسن د داسې راتم بیرته دغه عمومي خبرې ته چې دغه نتیجه د هیلري کلینټن دپاره دومره یا د دې د پلویانو دپاره حیرانوونکې ولې وه او ډونالډ ټرمپ ستراتیژي دلته څنګه کار وکړه د ده په هغه ایالتونو باندې تمرکز کړی و چې چېرته د کوم د دې دپاره ګټل یې له دیموکراتانو چې اخیستل امکان درلود، یعنی کالیفورنیا، نیویارک، اوریګان، واشنګټن یا ایلینوی دغه ایالتونه خو تل دیموکرات دي، ډېر لوی لوی ایالتونه دي، یعنی تر ټولو لوی ایالت کالیفورنیا، تر ټولو لوی ایالت نیویارک، یعنی دوه ورپسې. خو په دې ایالتونو باندې او په همدغه ایالتونو کې مهاجرین، تور پوستي، رنګه خلک، د نورو هیوادونو او کارګر، مامور خصوصا دا ډېر اوسېږي، ښاري طبقه ډېره ده. په دغه ایالتونو باندې ډونالډ ټرمپ هېڅ تمرکز نه و کړی. د دې تمرکز یو واته ایالتونه دي هغې کړی وو او هغوی ته ویلي وو چې تاسو زه کاربېرته راوړم چې بېکاره سوي یاستي او فکر کوم په هغې کې یوه نتیجه فلوریډا، اوهایو، نارت کارولاینا یا شمالي کارولاینا ته چې ګورې دلی ورکړی ده، یعنی دوی رایه ورکړه. میشیګان او ویسکانسن هم د ټرمپ په لور روان دي او ټرمپ نه انتخابات تقریبا ورسېدلی ده.
خاورین صاحب، په تلویزیونونو د امریکایي تلویزیونونو په پردو چې د ټرمپ پلویانو ګورې نو د بریا په سټایل کې دا چا خبره څرګندونه کوي او دیموکراتان نه ګونې مایوس ښکاري، آیا د دوی لپاره خو به خبره یو طرفه شوې نه وي په ځینو سیمو کې؟
بلې، خو کیسه کوم ځای ته وویل دغه رئیس مثلا لکه زموږ د افغانستان ته ونیسي، دغه تقریبا د هر ایالت لکه زموږ د افغانستان په برابر هغه دي دا سیمې دي یا نفوس یې شاوخوا همدومره یي، شل میلیونه، پنځلس میلیونه، پنځه میلیونه دومره خلک په دغه ایالتونو کې اوسېږي. مثلا میشیګان نو دا دوه سوه پریسینکټس لري، دلته ورته پریسینکټس وایي، دا لکه انتخاباتي حوزې، یعنی حوزې خو نه دي خو دوه سوه داسې ځایونه چې هلته انتخابات کېږي او په هغه دوه سوه ځایونو کې راټولېږي رایې، بیا د هغه دوه سوه ځایونه مرکزي دفتر ته تلګراف کېږي یا په ټلیفون کې ورته ویل کېږي، بیا وروسته هغه رسمیت یې سبا پسې پوره کېږي، بله ورځ پوره کېږي. نو دا رایې چې د کومو سیمو نه دوی دومره تحقیق او دومره شیان هم دې ګوندونو ته خپله معلومي او عمومي هم خلک خبري چې د دغه ایالت په غفلاني شمال شرق کې دیموکراتان دي او په جنوب ختیځ کې جمهور غوښتونکي، مثال کړه یا غفلاني کلی دیموکرات ده، غفلاني کلی
بله
جمهور غوښتونکی ده. نو کله رای راځي چې داسې پنځه شپېته فیصد ورسېږي دا غوان په خپل پولیسي چې د کوم سیمو راي راغلي او د کوم پاتې دي، ما وګټل کوم یو وایلاله انتر دې مخکې چې اعلان وسی چې د سپینزو شپېته فیصد راي را پوره سي، غوان خپل ځان باندې پولیسي چې را ما ګټل دا کوم وایلالې دا. نو د ډونالډ ټرمپ په کم کې یا د ډونالډ ټرمپ د نن دا اصلا د سین یو دلته عرف دا نه چې د انتخاباتو پوره باندې د شپې دغه وخت دواړه هغه مرکزی هډکوارټر د الیکشن سی د انتخاباتي دفترونه مرکزی دفترونه دی وی زر شاو خو په زراو خلګي په یوسټډیوم کې نیولې ده په یاب جیمنازیوم کې غونډې نیولې دي. د دواړو کاندیدانو د ازل په نیویارک کې، د دواړو په منهټن کې ده، چې دواړه د منهټن یا د نیویارک اوسیدونکي دي او دواړه د یو نیم کیلومتر فاصله لري د دوی دغه ځایونه چې انتخاب کړي دي چې دا غونډې پکې ونیسي. دواړو دا غونډې داسې ترتیب کړي چې موږ به په دې کې میله کوو، جشن به کوو او د بریا وینا به کیږي. خلق ټول ما
بله ډیر زیاته مننه خورین سه محترم.
دا تر رواني
بله
شم په د هډ کوارټر کې یا په دې دفتر کې د خوشحالي موسم ده او د هیلری کلینټن په دفتر کې د خپګان ده.
ډیر زیاته مننه خورین صاحب. او دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم چې کوم نتیجې چې خورین صاحب یا کارپوهانو په امریکا کې شریکی کړی دي، تر اوسه د دې نتیجو هغه اصلي پایل نه دراوته چې څوک ولسمشر دی. خو ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید تر اوسه پورې زیات انتخاباتي هیئتونه ګټلي او هیلری کلینټن تر اوسه په دوهم قدم کې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې هم د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. دا هم اوري چې کڅه هم شری پټنوي چې ډونالډ ټرمپ مخکې دی، خو اکثر افغانانو چې په امریکا کې اوسیږي خپل رائے هیلری کلینټن ته ورکړی. دا چې ولی د لنډو خبرونو ورسته اورو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ څوکۍ د ګټلو لپاره یوازې شپږ انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید ومندل او محکمه سي. په امریکا کې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترڅنګ خلکو د کانګرس غړیو ته هم رائے ورکړې. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخوانی پوځیان برمته کړي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر انتقادونه د منلو وړ نه دي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د انقرې حساسیت نشي درکولای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز مو اورېده. او سورو چې ولی اکثر افغانانو چې په متحده ایالاتو کې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغوی هیلری کلینټن ته رایه ورکړې ده. ملالۍ بشیر له ځینو افغانانو سره غږېدلې او د هغوی نظرونه یې اخیستي.
ما خپل رایه د هیلری کلینټن ده او د هغه وجه دا چې موږ خپله د هغه یا په اصطلاح له هغه ډلې نه یو چې هغه د کار کوونکو خلکو نه یو، موږ خپله د ډیموکراتو د ډلې یو برخه یو او هغه وجه دا ده چې هیلری د هغو خلکو لپاره کار کوي، مبارزه کوي او د هغو خلکو مشره ده چې هغه دموکراتیکون دی، یعنی د مهاجرینو د کډوالو ستل ترغلی او په اصل کې د هغه یعنی چې هغه ډیر زیات هغه بدار نه دي او زموږ واړه هم د دوی اول یا دوم جنریشن د ستل تلویږي نو د دوغو لپاره د مبارزه کوي. نو د هیلری کلینټن هغه کوم بشپړ تاریخ دې څوکلو په تړاو کې تاسو وګورئ د ماشومان لپاره د معلولو د تمایوبینو خزو د ماشومان لپاره کار کړی دی، د کډوالو لپاره کار کړی دی او په سیاسي لحاظ ډېر په هغه وخت لري خزه ده چې زه او زما ټول دوستان چې ما په دوی قانع کړی دي او یا دوی زه قانع کړی یم یو له بل سره موږ دا هوډ کړی دی چې موږ هیلری کلینټن ته رایه ورکوو او ټرمپ به موږ رایه نه وړي. ټرمپ یو سوداګر ده او په زمین کې ټرمپ داسې نوی سیاسي لیدلوری لري چې د مسلمانانو په خلاف ده. هغه شاید که چېرته هغه ولسمشر شي شاید د کډوالو راتک امریکې ته بالکل محدود شي او په زمین کې دلته ځینې نورې دغه لکه تعصب او داسې نورې مسلې مسلمانانو ته راوپاروي. په دې کې او بیا هم وایم چې هغه صرف د هغه د یو کلاس د بډایانو لپاره ده، هغه جمهوري غوښتونکی ده، هغه د بل زموږ د ډیموکراتانو لپاره یا د عادي وګړو لپاره څه نه شي کولی.
رای ورکولو په خپل برخه واخیستله او خپل رای مې د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن په ګټه وثارواله. په دې خاطر مې هیلری کلینټن ته خپل رائے ورکړل ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د ځینو خبرو سره ځینو نقطو سره زیاتره افغانان او مسلمانان د موافقت نه شودي، زیاتره خلک نه ورسره موافق ده. کومه پالیسي چې وکتم د هیلری کلینټن خارجي پالیسي، زیاتره خلک په دې باور دي چې خارجي پالیسي دومره قوي نه ده، زورور نه ده، خصوصا هغه پالیسي چې دی په میډل ایست کې یا په افغانستان کې وکاروله. خو بیا هم تر ډونالډ ټرمپ دریز ماته قوي ښکاره شو، نو په دې خاطر مې د هیلری کلینټن په ګټه باندې خپل رائے وکاروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اکثره سیمونو کې زمونږ اوریدونکو د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. قلمیار احمدی د غورک ولسوالۍ څخه دی چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یوه ورځ کې اعلانېږي، خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې بیا په یوه میاشت کې هم نه اعلانېږي. نادر له خوست څخه اس ام اس استولې او وایي زه به خپله رایه هیلری کلینټن ته وکاروم ځکه چې د ده په خبره هغه د مسلمانانو او اسلامي نړۍ سره نرم مزاج لري. دغه راز ستومان له خاص اورزګان ولسوالۍ څخه لیکي چې ما رایه کلینټن ته ورکوله، هغه په دې چې د ټرمپ تفاوت لوی فکر لري. تاسو کولای شئ چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه په مستقیم ډول اپډیټ کیدونکي معلومات واورئ. دغه راز کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې د سحر لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او دغه راز په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره به د افغانستان پر وړاندې نوی سیاست غوره شي. د دې کارپوهانو په وینا په سیمې او نړۍ کې هم حالاتو بدلون موندلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي هیله لري د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره افغانستان سره د دې هیواد مالي مرستې زیاتې شي. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د امریکا د 15 کلن حضور په ترڅ کې دغه هیواد 2 ځلې په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوي بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي
در مشمو سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي نویوالی براسي، نوي سیاستونه به غوراسي ځکه د سیمه حالات هم بدلون مندلې دي.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د دموکرات ګوند له لوري هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري ډونالډ ټرمپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورنۍ او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړې، خو د افغانستان د جګړې په اړه یې څه نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي عامه ذهنونه د افغانستان له جګړې ستړي شوي، له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش و 1,000,000 بهرني سرتیري چې 1,000,000 امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو او د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې زیات کړ. خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه چې اوس 8,400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان سیاسیون په دې باور دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه شوې پالیسي ده او په رهبرۍ کې په تغییر سره د افغانستان په وړاندې بدلون نه مومي. افغان سیاستوال بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ولسمشر چې امریکا ته راشي خپل ملي ګټې تعقیبوي، زما پان هر چا چې وګټله داسې تصمیم به نیسي چې تیر حکومت هم درلود.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیله مند دي چې په رهبرۍ کې په بدلون سره ورسره مرستې ډېرې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود په دې اړه وایي
امریکا زموږ تر ټولو لوی مالی ملاتړ کوونکی دی او فکر کوم چې فوق العاده ډیر تاثیرات لري، ځکه افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیڅ امریکایي نه غواړي افغانستان کې ستونزې ډیرې سي.
د ښاغلي مسعود په باور د هیلری کلنټن د بری په صورت کې به د امریکا اوسنۍ سیاست دوام پیدا کړي، خو د ټرمپ په بری سره به بدلون ومومي. دا ټینګار کوي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژیکي ګټې دا ایجابوي چې له دغه هیواد څخه په دوامداره توګه ملاتړ وکړي.
و امریدل چې د امریکا د ولسمشر انتخابات او د امریکا نوی ولسمشر ټاکل به پر افغانستان او د افغانستان پر حالاتو څه ډول اغیز وکړي. یو ځل بیا د انتخاباتو د نتیجو په اړه در سره ورستی معلومات شریکو. هغه نتیجې چې د ازادي راډیو پر پاڼې تاسو هم په مستقیم ډول لیدلی شئ، تر اوسه پورې جمهوری غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ 244 انتخاباتي یا انتخاباتي هیئتونه یا د رای کالجونه ګټلي دي. هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند کاندید 215 ګټلي دي. د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر اوسیږي باید هر کاندید 200 انتخاباتي هیئتونه یا رایو کالجونه وګټي. د امریکا انتخاباتي سیستم په څه ډول پر مخ ځي، د امریکا ولسمشریز انتخابات څه ډول کار کوي او کوم متزلزل ایالتونه به د امریکا راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې رول ولوبوي؟ فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د نومبر 8 نیټه چې سیشن بده د امریکا خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي، خو دوی په مستقیم ډول خپل د خوښ وړ کاندید د ولسمشر لپاره نه ټاکي او نه هم سل په سل کې سپینې ماڼۍ ته د دوی د خوښ وړ کاندید د تلو احتمال شته. په حقیقت کې د دوی د مستقیمو رایو او د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ترمنځ یو منځګړی عمل کوي. دغه منځګړی انتخاباتي هیئت یا کالج نومیږي. انتخاباتي هیئت په 1900 میلادي کال کې د عمومي رایو د جوړجاړي په توګه رامنځته سو او د امریکا کانګرس ته اجازه ورکړه چې د هغې ود ولسمشر وټاکي. د دغه انتخاباتي هیئت تر رامنځته کېدو یو هدف دا و چې پر لږ نفوس لرونکو ایالتونو د لویو ایالتونو د برلاسۍ مخه ونیسي. په امریکا کې هر ایالت په کانګرس کې د هغه ایالت د استازو په شمیر انتخاباتي هیئتونه لري. د مثال په توګه د کالیفورنیا ایالت دا استازو په مجلس کې 350 غړي او په سنا کې 2 سناتوران لري. په دې ډول دغه ایالت 55 انتخاباتي هیئتونه لري. ورمون او روت آیلند ایالتونه چې لږ نفوس لري یوازې 3 انتخاباتي هیئتونه لري. واشنگټن ډي سي هم 3 انتخاباتي هیئتونه لري. په دې ډول په امریکا کې د انتخاباتي هیئتونو شمیر په عمومي ډول 538 تر رسیږي. د امریکا د مین او نبراسکا پرته انتخاباتي هیئتونه هغو کاندیدانو ته رای ورکوي چې په عمومي رایو کې بریالي شوي وي. اوس مهال په امریکا کې د ولسمشر کېدو لپاره د انتخاباتي هیئتونو جادویي شمیر 200 دی چې هر کاندید له ګټلو سره د امریکا ولسمشر کېدای سي. د انتخاباتي هیئت سیستم په دې معنی دی چې د عمومي رایو ګټونکی تل د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی نه دی. مثلا جورج دبليو بوش په 2000 میلادي کال کې په عمومي رایو کې تر خپل سیال لږ رای واخیستلې، خو په انتخاباتي هیئت کې اکثریت خپل کړ او د امریکا ولسمشر سو. که چیرې کاندیدان په انتخاباتو کې مساوي رای وګټي او یا هیڅ کاندید ونتوانیږي د انتخاباتي هیئت اکثریت خپل کړي، په هغه صورت کې د امریکا کانګرس کولای سي چې د هغه وات ولسمشر وټاکي.
لفریبا ظاهر څخه مو اوریدل چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات په کوم سیستم ترسره کیږي او نتیجه پر کوم اساس راوځي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 1415.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اف ایم 100.5 څپه په کابل لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې د آزادي راډیو خبرونه په آزادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول ووري. په خاص توګه په نن ورځ چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه د آزادي راډیو په پاڼه هم په مستقیم ډول د دې نتیجو د بدلون او د وروستیو معلوماتو په اړه در سره وروستي معلومات شریک کوي. اجمل تورمان د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د مطبوعاتو کتنې وروسته بیا تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مه هیروي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپلې سرمقاله کې لیکلي، دا ځل د امریکا د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ توپیر لږ نه ډېر دی، خو که هر نوماند بریالی شي په ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډېر څرګند بدلون رانشي.
د سرمقاله لیکوال دا خبره په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یو خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوسته، خو که هر نومان بریالی شي ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډیر څرګند بدلون را نشي. د سرمقاله لیکوال دا خبرې په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یو خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نو چارواکي پکې بدلون نشي راوستلی، خو په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې افغانستان او سیمه د امریکا په بهرني سیاست کې اوس هم پخوانی لومړیتوب لري، خو ټرمپ او هیلری کلینتن دواړه پرې چوپ ول. د سرمقاله لیکوال لیکلي، افغانان باید د امریکا د هیڅ ولسمشر او چارواکي د رحم او کرم هیله ونه کړي، دوی د خپل غم په خپل وخوري. د سولې او بین الافغاني تفاهم کومه لاره دی ومومي او لوګ محال رنځرې ځانونه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې پر افغانستان نیغ په نیغه اغیز لري. د سرمقاله لیکوال لیکلي، دلته ډیر ستر لومړیتوبونه او اړتیاوې شته چې د امریکا راتلونکی حکومت له افغانستان سره له پخوا ډیرو همکاریو او مرستو ته اړ باسي، او دا مرستې به په اقتصادي ډګرونو کې لا پراختیا ومومي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، کله چې د امریکا همکاري له موږ سره پراخیږي، نو لویدیځه نړۍ، ناټو او نړیوال آسیایي بانکونه هم له افغانستان سره هرو مرو اړیکې پراخوي. دا ملګرتیا او همکاري به ترهګري او د هغوی روزونکي نور هم وځپي، او هغه خطر به له منځه ولاړ شي چې افغانستان، امریکا او نړۍ ننګوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا له افغانستان سره په هیڅ تړاو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول مطلب پور کړی. په مطلب کې د پښتنې په توګه مطرح شوی، آیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینتن احتمالي بریا کېدای شي چې د ښځو د غورځنګ بریا وګڼل شي؟ د هیلری کلینتن په رسمي ویبسایټ کې د امریکا د ښځو لپاره د ګڼو پروګرامونو یو لیست پور شوی او د خپل هیواد ښځو ته یې ګڼې وعدې ورکړې دي. په مطلب کې دغه شان راغلی چې میرمن کلینتن ویلي، که بریالی شي نو خپل نیمایي کابینه به ښځو ته ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، خدای مو تل خوشاله او د ظالمانو له ظلمه په امان کې لره. اوس تر ټولو دعا وو مهمه د سر د امن ده، ځکه چې سر نوی هیڅ هم نشته، او همدا سرونه دي چې سرونه خواروي، سرونه غوڅوي، سرونه لوړوي او سرونه په امن کې کوي. د خبراونې په پیل کې مو یو کانفرنس ته بیایو او د وطن بیانیا دراورو.
کنفرانس کاغلی او درنو غډون کوونکو، اوس کاغلی دلبر خان دلبر ته بلنه ورکو چې راشي او د وکسین کولو په اړه خپل عالمانه وینا درو اوروي.
زما ډیر فرندز، آی وانټ ټو دا خبر وکړم چې وکسین یو ډیر امپورټنت چیز دی، اند مو میبي چې خپل سوسایټی ته گیو دیس ائیډیا چې خپل چلډرن ته وکسین وکړي. او امپورټنت بل خبره دا ده چې واکسین بای دی وی اون دی ټایم وشي نو ګډ ریزلټ به وي. موږ باید دا ټینکینګ وکړو چې د خپل کمیونټي اند سوسایټي خیال وساتو اند ټینک اباوت دس چې څنګه کولای شو خپل سوسایټي ته شو چې واکسینیشن از نیسیسری فور ګډ هیلت اند وی میک پیپل مینټلی نو د دې امپیکټ به ډیر خوي که څوک اباوت دس کوم کوېشن یا سجیشن لري نو پلیز له موږ سره دې شیر کړي نو کوېشن اند سجیشن اوکې
او بخی صاحب که اوس همدغه خبرې په پښتو ترجمه کړئ نو خوشحاله به شو
دا څه وایې آی اول د ټاک ما دا ټولې خبرې په پښتو کړې
نه ټول انګلیش کې وي خو تا ته پښتو ښکارېدې
پنځوس پنځوس کیسې ډېرې کېږي خو موږ به یې هغه در واورو چې تر اوسه مو لا نه دي اورېدلې
ښه نو ته د ګاونډیانو په هکله څه وایې
زه به ووایم چې ګاونډیان دې هڅه نه کوي چې د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او کنه بیا به موږ هم مجبور شو چې بالمثل عمل وکړو
نه نه ته به دا خبره نه کوي ځکه چې د دې خبرې کول د ما صلاحیت دی
هیڅ کلم د تا صلاحیت نشي کېدلی د ما صلاحیت له دې نه هم لوړ دی
خبره په شخړه ماړه وه د تا په صلاحیتونو کې دا نه راځي چې ګاونډیو هیوادونو ته اختار ورکړي دغه کار د ما صلاحیت دی
زه وایم چې د ما صلاحیت دی
او زه وایم چې د ما صلاحیت دی
رئیس صاحبانو که نه وي دواړه له دغې خبرې تیر سي او د دغې خبرې پر ځای یو بله خبره وکړي
ته م رښتیا وایي داسې به وکړو چې د ګاونډیانو د مداخلې خبره به هیڅ نه کوو او به وایو چې موږ نه غواړو د بل چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو نو له دوی مو هم همدغه انتظار دی
دا خبره به څوک کوي
زه به یې وکړم
نه نه دا خبره زه کوم ته یو بل څه ووایه
سمه ده ته یې وکړه خو د نړیوالې ټولنې د مرستو په هکله به څه نه وایي ځکه چې هغه زه په خپله وینا کې وایم
هڅه مه کوئ چې ما محدود کوي زه م حق لرم چې د نړیوالې ټولنې مرستې یادې کړم او له مرسته کوونکو څخه یې مننه وکړم هسې هم هر څه پنځوس پنځوس دي
زه نیت بدي نه درباندې کوم خو دا د تا په صلاحیتونو کې نه راځي ته باید د هیواد دننه مسایلو باندې وغږیږې او زه به په بهرنیو مسایلو وغږیږم پنځوس ته پنځوس یې دی ما
د تیرېستلو کوشش مې مه کوه په بهرني سیاست کې هم پنځوس پنځوس ده او په کورني سیاست کې هم پنځوس پنځوس ده په همدې متوافق سره کړی کوشش مه کوه چې یوازې مې داخل ته ایسار کړي
ته په بهرني سیاست کې تجربه نه لرې نو ځکه باید یوازې په داخلي سیاست کې وغږیږي
هیله کوم چې نور دغه د توهین خبرې ونه کړې زه په بهرني سیاست کې یو عالم تجربه لرم که د زړه ته نه لویږي دریشیانې او کشوفش مې وګوره
په هیڅ صورت کې دا نشم منلی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو خبره د تا د خولې راوځي
نو چې داسې ده تا هم دا خبره نشي کولی کنه بیا به مې مجبور کړي
چې څه
چې
مطبوعات راوغواړي همدغه خبره ورته وکړي ه
له دې نه یم زیات وشمېره
نو چې داسې ده دواړه به دغه ویناوې کنسل کړو د ما دوهم او د تا لومړی معاون به ویناوې وکړي چې هر څه یې وویل ودې وایي
دا هم صحیح خبره ده خو که د تا دوهم معاون دا خبره کوي نو د ما دې هم دوهم معاون وي
زه یې چې هر څه کوي وی کوي د پنځوس پنځوس په پړې مو تړلی یم ملامت نه یم
د برق بیلونو لوی غام جوړ کړای دی د یو کور له دغه غامه مو خبره وو ودلې ده ما خو درته ویل چې له دې سړي نه دې چې شي شک نسته رښتیا وایي مورې ما هم ګمان نه کوو چې پلار به مې دومره څه له موږ نه پټ کړي آرام خور دی سړي چې آرام وخوړل بیا د هغه نه د نیکۍ تمه مه کوه لکه خامار نیم ملک له ستوني تیر که کنه زه یې چې راوادولم د توی پیسې یې قرض کړې وې په قمار کې یوه غوجله مې حساب کړې وه
اوس په پاچایانو هم سترګې نه ډکېږي.
مورې، غریب سړی چې په نس مور شي همدغسې کوي.
اوس دا ووایه چې څه ورسره وکم؟ که عریضه پرې کوو دا هم نه کېږي. محکمه مو عریضه هم نه اخلي. که مظاهره پرې وکړو د انتحاري خطر دی پکې. او بلې، ټول قوم یې غلام کړی ده، مظاهرې ته هم څوک نه راسره وځي.
مورې صبر کوه، صبر به یې پخپله ووهي.
څومره صبر وکم؟ دا خو ښه و چې راډیوګانو او ټلویزیونو وشرماوه، که نه تر مرګه به هم نه وم پرې خبره شوې.
مورې غلطي تر آخره پټه نه پاتې کېږي، آخر رسوا کېږي.
زړه خو مې غواړي چې زار ورکم، خو له آخرته ویرېږم. نه غواړم چې د دغه ګناهکار په قدر دوزخ ته لاړه شم. دوکه باز
زه. خیر دی مورې، صبر کوه.
دا وایه چې ولې دې دومره درواغ راته وویل؟ ولې دې تر اوسه د هر څه پټ ساتلی وو؟
څه شی مې پټ ساتلی وو؟
دغه درې څلور کورونه دي، په هر کور کې دې ښځې. وای وای اخ، چې څنګه دې اوبه اوبه کړم؟
دا څه وایې؟ کومې ښځې؟ چیرته دي ښځې مې؟
هغه څلور کورونه دي د څه دپاره اخیستي دي؟ هغه چې د هر یوه درې څلور لکه افغانۍ یوازې د برق د بل قرض داره یې. تا په دومره برق څه کول؟ خو نه د فابریکه پې چلولې او نه کومه کارخانه.
ساده کېږه ما، هغه کورونه مې د خپل تنظیم د کسانو لپاره دي، هغوی پکې اوسیږي.
د هغو دپاره خو د دوه درې دفتره نیولي دي. د هغو د برق بل دې هم نه دی تحویل کړی. و آرام خوره، د خلکو مالونه خو دې خوړل، اوس د بیت المال مال هم خورې.
لیونۍ کېږه ما، د حکومت سړی یم، زه باید ولې د برق پیسې ورکم؟
بلا مې درپسې چې نه یې ورکوي. اسې دې هم د آخرت دپاره څه نه دې پرې ایښي. د کورونو خبره دې ولې پټه کړې وه؟
د کورونو خبره یاده شوې نه ده، نو ځکه ما هم څه نه دي ویلي. او ما ویل ته به خبره یې.
دا ووایه چې څوک ښځې لري، ښځې دې را وښیه.
نور حق نه درکوم چې د ما په شخصیاتو کې مداخله وکړي. وهلکه شملو،
څه وایه پلاره؟
نور دې دغه مور وباسه، که نه بیا به ورته ښه نه شي.
مورې راځه ووزه، ورکه وایه په دې خبرو پسې مه ګرځه.
تم دې د پخوا یې؟ په څو مېمانخانو کې څوک اوسېږي چې لکونه لکونه د برق پیسې یې درباندې پاتې دي؟
مورې د موږ ملګري وي.
څه ډول ملګري؟
هر ډول خلک ځي او راځي.
تاسې هم د پلار په قدم قدم یخی دی، خدای که به څوک خیر در څخه وکړي. لیله غ غریبانو خوارانو څخه وشرمیږی چې بل ورغلی نه وي، بیا یې وختي تحویل کړی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چې زندگی دا خاکی روانا فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیدہ خار کے روان